نجیب و آزاد و محترمه لیزا سروش از اشتراکتان برنامه، خدا حافظ و ناصرتان.
سلام و وقت بخیر. د افغانستان په وخت مازیګر څلور بجې شي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ کېږئ. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه، د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې پخوانی شرزفیر ریفیلا یودیس په حق ورسې د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې استازولۍ نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې د هغې د مړینې خبر ورکړ، خو د هغې د مړینې علت ته یې اشاره نه کړې. دغه استازولۍ لیکل چې ریفیلا د افغانستان رښتینې ملګری او د ښځو او نجونو اتله وه. ریفیلا یودیس د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې د شرزفیر په توګه خپل ماموریت د اګست په وروستیو کې پای ته ورسوه. هغې د خپل ماموریت په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال عباس ستانوزي سره په یوه کتنه کې ویلي چې په بروکسل کې بعد افغانستان پړه د اروپا اتحادیې له چارواکو سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونو مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کاروندو ملاتړ کوي، سو هغوی دا ارزښتناک بوټی وکاري او پروسس کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د پروګرام په یوه بیان کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کېږي او د دې کښت د دوامداره فرصتونو د رامنځته کولو یوه لاره ده. راپورونه وایي وروسته له هغې چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، افغان کروندګر په بیلابیلو ولایتونو کې زعفرانو ته د یو بدیل په توګه پام زیات کړی دی. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د تاریخي تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه لري. دواړه لوري هڅوي چې له زغم څخه کار واخلي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي. د ترانس خبري ایجنسی راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایندې ماریا زخروا ویل مسکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې هلته نظامیان بلکې ملکي وګړي هم په ډزو وژل کېږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو څخه غواړي چې زغم وښيي او په رغنده ورکی برخ واخلی ترسو ټول اختلافات په سولیز ډول حل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون لاسلیک کړ چې د روسیې قضایي او حقوقي بنسټونو ته اجازه ورکوي چې طالبان د روسیې د منل شویو ادارو له څخه وباسي. د انټرفاکس خبري ایجنسی راپور له مخې د روسیې د دوما یا ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیټې مشر او د روسیې د لیبرال دیموکرات ګوند مشر لیونینت سولیسکی مخکې ویلي وو چې دا قانون د دې لپاره معرفي شوی چې د روسیې او د طالبانو د حکومت ترمنځ د همکارۍ قانوني چوکاټ برابر کړي. روسیې له طالبانو سره تدریجی ډول اړیکې پراخه کړې دي. د روسیې دوما د دسمبر په 10 نیټه د دې قانون مسوده تصویب شو. د سوریې د بشري حقوقو تارون کې راپور ورکړی چې د لبنان حکومت د شنبې پوره شاوخوا بیا هغه سوریې پوځیان چې په غیر قانوني ډول د واته تللي وو بیرته سوریې ته ستانه کړي دي. د دغه لندن میشتي مرکز په وینا د سرتیری او افسران د ریزي په سردي دروازه کې د سوریې د تارتوس ولایت نیویو واکمنو ته سپارل شوی دی. ریټرز خبري اژانس د امنیتي سرچینو په خاور راپور ورکړی چې دا پوځیان د سوریې د نوي حکومت ځواکونو له پولیس څخه د وختو په خطر نیولي دي. د اسرایلی ځواکونو لخوا د غزې په شمال کې د کمال اودان روغتون رئیس او د دې روغتون لزګونه تیوي کارکونکي نیول شوې دي. د حماس اړوند روغتي چارواکي ویلي چې اسرایلی پوځ په دې روغتون کې له 350 زیات کسان نیولې دي چې په غوي کې د ریډیشن تیبي پرسونل دی. وروستۍ خبر هم دا چې د افغانستان او زیمبابوې ټیسټ لوبه نن په څلورمه ورځ د باران د اورېدو له کبله ځنډولې ده. تر باران مخکې د افغانستان لوبډلې په داسې حال کې چې درې لوبغاړي له لاسه ورکړي وو 515 منډې کړي وي او لا هم تر زیمبابوې یوه منډې شاته دي. نن د څلورمې ورځې په پیل کې رحمت شاه وسوځید. نوموړي په تېرو دوه ورځو کې 224 منډې وکړې چې دا په یوه ټیسټ لوبه کې د افغان لوبغاړي تر ټولو ډېرې منډې دي. همدارس کپتان اشمت الله شهیدي 109 منډې کړي او لا هم نه دی سوځېدلی. له دې سره افسر ځاځي لوبېږي چې تر دې دمه یې 46 منډې کړي دي. سبا به د دې ټیسټ لوبې وروستۍ ورځ وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدلی شئ. پوس کې د جګړې درې دل خو ځای وسوګین کې له خپل مينو ته لږ سنستې وي.
بل هر جنگ درې درې دی زموږ د سرتیری په ساحه کې موجود.
جنوبی کوریا کې د الوتکې د لګیدو له کبله د مړو شوي شمیر 1,000 ته رسیدلی دی. او دا به هم واوري چې بوس کلا ته ځانګړتیا لري.
بوس کلا د دې هوا د دې بډای تاریخ په څنګه او د تمدن نښه یادونه کوي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
روسیه د طالبانو او پاکستان حکومت د زغم او په سولې زتوګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغنده خبرو اترو غوښتنه کړې ده. د غوښتنه د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ شنبې په ورځ د دیوران کرخې په اوږدو کې له 300 جګړې وروسته کېږي چې دواړو خواوو پکې یو بل ته د مرګ ژوبې د وختو ادا کړې ده. نور حال د فیروزي عزیزي راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت ډیورنډ کرښې ته څیرمه د افغانستان پاکستان ترمنځ د ساعتونو جګړې د پای ته رسیدو خبره کوي، خو د سیمې ځینې هیوادونو له دې ډلې روسیې ویلي د دغو دوو هیوادونو ترمنځ روانو جګړو اندېښمن کړي دي. د روسیې ټاس خبري اژانس ویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا له دواړو لورو د زغم او په سوله ییزه توګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغنده خبرو اترو غوښتنه کړې ده. په راپور کې د نوموړي په حواله راغلي په دغو جګړو کې نه یوازې دواړو لورو ته پوځیان بلکې ملکیان هم وزل کیږي. خو د طالبانو حکومت وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني اړخ سره جګړې کرارې سوي، خو په خبره یې د جګړو له سیمو بې ځایه سوي افغانان لا هم له ویرې خپلو مینو ته نه دي ستانه سوي. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان مستغفر ګربز د یکشنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل پرون شنبه د شپې له درې بجو راهیسې د خوست په علیشېرو او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې وروسته له هغه د طالبانو د حکومت د ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه پیل سوې وه چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خبره دوی پرې انتقامي بریدونه وکړل. وړاندې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وی سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې په دغو جګړو کې د 19 پاکستاني ځواکونو د وزلو ادا کړې او ویلي دي چې د دوی ګڼ شمیر پوستې تخریب کړې دي. خو د پاکستان پوځ یوازې د خپلو دریو سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي او ادعا یې کړې چې 15 افغان طالبان یې وزلي دي. د خوست ولایت د علیشېرو ولسوالۍ یو اوسیدونکي نوري افغان د یکشنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
کړې چې کومې پرون لاړ شوي هغه ځینې ګربز ولسوالۍ ته لاړ وې او ځینې د علیشېر ولسوالۍ ځینې خوست بازار ته راغلي وې. هغوی هم تر اوسه خپلو کورونو ته نه دي لاړ شوي، خو دوی داسې اراده لري یو بل سره زنګونه تماسونه نسي کلي حال او د سیمو حال او احوال اخلي او دوی غواړي چې نن یا سبا بیرته خپلو ځایونو ته استانه شي.
خو د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې پرونی جګړو د سیمو د اوسیدونکو د اداو پر بنسټ عام خلکو ته هم مرګ ژوب لاړولې وه. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو پرون ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې افغان لور ته درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وزل سوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د مرګ ژوب لو د اداوې نسي تاییدولای او نه هم تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان دا ادا تایید کړې ده. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط د یکشنبې د ورځې په سهار په سیمه کې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
پرون شپه 2 بجې پټان مقبل سیمه کې د وړو اصلي خو یو پیرونه وو هغه د پاکستان له لوري وو. دې طرف نه څه نشته، کوم خلک چې کډوال شي وو ډېر د څمکنې ولسوالۍ په لور غلي وو او څه کسان ولې مقبل طرف ته داسي کوم دارو ته دیو طرف ته انتقال شي وو نن به کېدای شي ستنېږي.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت وی امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ځواکونه یې لا د جګړو په سیمو کې دي او د وضعیت د کنټرول لپاره هر ډول تدابیر نیول سوي دي. پرون شنبه د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیساتو ترمنځ وروسته له هغې جګړې وسوې چې څلور ورځې مخکې پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووزل او شپږ نورې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت له دغه برید وروسته خبرداری ورکړی و چې د برمل د برید غچ له پاکستان اخیستل کېږي. پاکستان د دې حملې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نسته.
د پاکستاني پوله ساتو طالب ځکونو ترمنځ شنبې په ورځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له څو ساعته جګړو وروسته دواړو خواوو پکې یو بل ته د مرګ ژوبلې د وختلو ادعا کړې ده. پر همدغه موضوع راسره د تلیفون پر کرښه د پوځي چارشنونکي ښاغلی یوسف امیزازی فصل شوی دی. سلامونه زازی صاحب، وخت په خیر. کراته وایي چې د پاکستان پر وړاندې د طالبانو دریځ څنګه دی؟
ډېره مننه خورکې. ګوري، د پاکستان له طرفه یرغل، تجاوز او په ملکي خلکو، د مونږ کلیوالي په خلکو برید، د ما خویندې ورونه بچیان واړه او زاړه دغه دوی شهیدانول او د دوی ملکیتونه کورونه ړنګول، عینن همغه تجاوز ده چې روسانو کړی و او امریکایانو کړی ده. تجاوز تجاوز دی. تجاوز پر وړاندې نه تنها د حکومت دولت مکلفیتونه دي چې باید اقدام وکړي، بلکې د ولسونو مکلفیت هم دا ده. د پاکستان د دغه برید پر وړاندې باید جهاد اعلان شي. ډېر دلایل د دې لپاره مونږ لرو. نو بنان هغه بریدونه چې متقابل بریدونه دي، هغه باید هغه سي فعالیتونه پوځي و استخباراتي فعالیتونه استفاده وکړي چې افغانستان کم تنه متاثر شي. نو داسې ځایونه چې د هغه کلي ولي او بیا هم خلک له منځه لاړ شي، نو دا جګړه ده. زه ما نظر دا ده چې کوم کارونه چې مونږ کولی شو په دې حالت کې، اول خو باید مونږ ټول تعلقات، روابط، تعاملات د پاکستان د لوري سره باید وکړو. یا هغه که سیاسي دي، که ډیپلوماتیک دي، که اقتصادي دي، دا باید ودرو. دوهمه خبره چې مونږ څه کولی شو، پاکستان په 50 کالو کې حتی د ورځ نه چې ایجاد شوی دی، د افغانستان سره دښمني نه اعلان شوې جګړه اعلان کړې ده. بلاخره د مونږ ټولو فعالیتونو که هغه سیاسي دي، ستراتیژیک سیاستونه لرو، محلي لرو، سیمه لرو، پاکستان باید د دښمن په نوم خطاب شي. دا د افغانستان د حکومت دنده او مکلفیت ده. نور هر کړنه چې کیږي، هر عمل چې کیږي، هغه باید د دښمن په سترګه او د دښمن سره باید وي، تر څو چې دا مونږ د پاکستان د شر نه خلاص.
بله، اوس زازی صاحب پوښتنه مې دلته پیدا کی چې دا لومړی ځل نه ده چې هغوی په خاوره باندې بریدونه کوي. دا ځله ته په ښکاره خپله ومنله چې دوی ډرون بریدونه کړي دي. ولې باید د افغانستان په خاوره باندې بریدونه وشي او بې ګناه ملکي خلک دې هلته پناه شي؟
نو دوی خو پلمې کوي، دوی خو وایي چې د افغانستان دلته خلک روزل کیږي او بلاخره په نوم د ټي ټي پي او هغه راځي او پاکستان کې نامنی راولي او هغه ته ترګر او تروز تورست وایي. مګر ماشان کې دا شای نه ده، هغه په څو دلایلو. اول خو پاکستان خپل پړه یا د نامنی پړه، یعنی چې دوی نشي کولای نامنی مدیریت کړي، دا د باید په نورو هیوادو خصوصا په افغانستان باندې ماچل. دوهمه خبره دا ده چې دوی د خپلو خلکو سکینی ټول مسایل د خبرو له طریقه باید حل کړي. دریمه مسله دا ده چې دوی ادعا دی یو قوي پاوس کوي او هلته غنطار تیر شوی ده. نو دغه ټي ټي پي سوال مې دا ده چې د پاکستان افغانستان ته څنګه داخلي، یعنی دغه مدیریت دوی ولې نشي کولی، دوی ولې خپله ناکامي نه مني، ولې دوی خپله پړه د مسلیتو په افغانانو ولې چوي؟ او بله خبره دا ده چې کوم دي کې چې پاکستان کې برید کیږي، دا د افغانستان نه ځیو په کیلومترو کیلومترو په دا پاټاکو په دوو لارو تلاشیو په دا کلو په دا ولسوالیو په دې په جیب ډېر لرو ځای ته ځي. دا څنګه ځي؟ دا خو د دوی خاوره، د دوی حاکمیت وایي چې موږ حاکمیت په لرو. ورته چې تا حاکمیت په لرې، نو دا خپله سوال ده چې تا حاکمیت څومره ضعیفه ده. څنګه ته نشې کولای چې دوی بریدګر چې هغه دوی په اصطلاح چې افغانستان نه راځي، هغه هم بم موټر کې بار هلته د انفجار کېږي، هغه کېږي، دا خو منطق نه مني که نه. خورکې فقط پاکستان په ټول د تاریخ کې هم دا کارونه کړي دي. دا پاکستان چې ایجاد شوی ده دوه درې اهدافو لپاره. اول خو اسلام بدنامي، اسلامي ملک په نامه ایجاد شوی ده، د اسلام بدنامي. فکر نه چې په پاکستان کې کیږي د اسلام پر خلاف دي او اسلام په ټکر کیږي. مثلا زه تاسو ته یو لنډ مثال درولم. که چېرته پاکستان اسلامي ملک اوسي او هلته څلوېښت زره مدرسې علما پکې موجودې وي، اول زه دوی ته دا وایم دا اړیدې امریکا په پاکستان کې څه کوي. یوه بل دغه امریکایانو ته، دغو ناټو ته، دغو کفارو ته، یهودو نصاراو ته دوی لارې د تجهیزاتو د وسلو ورکړله چې راشي په افغانستان کې څوک مړ کړي طالبان مړ کړي، یعنی د لاره خو دوی ورکړې وه. هیڅ عکس العمل په دغه ټول لارې کې د دغه اسلامي ورور نه، د دغه مدارس نه، د دغه علماو نه جگه نه شوه.
بله بله. اوس بله مسله ازازی صاحب چې دوی په کراتو ویلي چې افغانستان د دوی خاور لپاره تهدید دی، دوی خپل کورنۍ امنیت ولې په خپل هیواد کې نشنی ولې چې ګواکې پر افغانستان باندې دوی بیا تورونه لګي، چې هلته مراکز شته دي، هغه ځای بیا بمبر کړي، هلته چلته بیا ملکي بېګناه خلک په نښه کېږي. پاکستان خپل کورنۍ ستونزې، خپل کورنۍ امنیت مسایل او ستونزې او پړه ولې پر افغانستان وراچوي؟
اوس ګوري خورکی، هلته چې دغه ماشومان، ښځینه او زنانه او ملکي افراد ټول هغه د تاسې راپورونه ګزارشات مو ولیدل، خلک مو ولیدل، د خلکو عکس العمل مو خلک کوم یو هغه وو ټي ټي پي وه، هغه ماشوم ټي ټي پي وو، هغه تورویست وو، هغه ترهګر وو. نو نور دنیا، نړۍ او دغه جهان د انسانیت کوم ثبوت نور غواړي چې موږ یو روړانې دمدد نه معلومیږي چې پاکستان دروغ وایي، پاکستان یو منافق هیواد ده، پاکستان هیڅ د دغه دپاره نه لري، دا د بلو د بل چا په اشارو کوي. پاکستان او سره د دوی نړیوال تروریزم ملګري، ترهګر ملګري نه غواړي چې افغانستان په ثبات ورسېږي. دلیل یې دا ده چې د هر نظام، د هر حکومت سره دوی شخړې جوړې کړې دي. هر نظام، هر حکومت چې راغلی دی پاکستان مداخله کړې ده، پاکستان هلته د دې پر وړاندې ترهګر تروریستان روزلي دي. همدا اوس د طالبانو پر وړاندې هلته دوی داعش ته ځای ورکړی دی، هغه تجهیزوي، هغه تمویلوي، هغه په مدارس کې درس ویلې کېږي ورته. دغو حتی زه د حکومت هغه نه یم، سخنګوی نه یم، خو په صفت یو افغان نظامي زه دقیقا خبر یم چې هلته دغه لوبې کېږي. پس دغه نړۍ، دغه دنیا، دغه انسانیت، د بشریت ولې غلی پاتې ده؟
بله. اوس بیا دلته د جګړو د پایلو په تړاو کوغږي ګزازی صاحب، چې لومړی ځل نه دی په کراتو دغه جګړې شوي دي، بیا کله چې طالبان واک ته راغلي دي دا درېیم ځل دی چې دوی دغه عملې کوي په افغانستان په دغه سرحدي ولایتونو باندې. دلته که جګړې غځېږي پایلې څه کېدلی شي؟ تېر ته په کتو بیا به هم په همدغه شکل باندې روان وي که نه؟ د طالبانو دریځ ته په کتو ممکن په دغه برخه کې لږ څه تغییرات راشي؟
ګوري خورکی، پاکستان په خوا چې مونږ یو ډېره قوي اردو لرله، ولې دا جرات نه شو کولی چې امو هوایي حریم نس کې او راځي بیا په افغانستان کې یا په راکټو توپچي یا قطعاتو یا په هوایي ځواکونو بمبار وکړي؟ علت دلیل هلته هغه و چې اولین دلیل دا و چې پاکستان دښمن و. د یو وخت حکومتو په پالیسۍ کې پاکستان او امپریالیزم د دښمن وو، د دښمن پر وړاندې تدابیر وو، دلته د دښمن لپاره ټول ځواک کار اخیستلی کېدو. اوس مشکل دا دلته ده چې د پاکستان مو دوست هیواد دی که دښمن هیواد ده؟ نو دوست خو دا کار نه کوي، چې وخت دوست دا کار نه کوي نو هغه ولې مونږ د خپلو پالیسۍ کې د دښمن خطاب نه ورته کوو؟ ولې ټول معادلات مو د یو دښمن سره د دښمن په شکل د ده په ژبه نه کوو؟ دلته یوه ستونزه ده چې دا د مونږ مکلفیت ده. هر وخت نو چې مونږ په ټولو برخو کې پالیسۍ کې رسمي شکل پاکستان دښمن وبللو، هلته به د پاکستان پوه شي چې هغه د دري زبانو کابیانو خبره چې یک نان چند فتی ده. اوس پاکستان راځي یو لاس کې قرآن نیولی ده، بل لاس کې هلته تیاری بمبار کوي. نو دا شیطانی منافقت دغه مونږ باید پوه شو. او بل د پاکستان ولس هلته څه مکلفیت لري؟ دا علما، دا سیاسون، دا خلک هلته څه مکلفیت لري؟ اوس دغه علما، دغه سیاسون، دغه ولس ته په دغه یو فکر وسي، مونږ خو اتمن دغه راکیټونه، دغه تیاری، حتی ضروري اتمي سلاح بیا هم پیدا کړو. نو اوس دوی فکر وکړي چې دا مونږ راکیټونه به چا لګېږي؟ بیا دا جګړه که پیل شوه پچا بلگی دا جګړه کنن وی ک پنځه کلا بازی ک پلاس کلا بازی دا فاطمی دا اته نو هم نشه سګی پټوله نو دوی دا فکر وکي اوس هم تنن ولی سبا ز د قوت پیدا کوم زه خدم رحم نه در باندې کوم دښمنه نو دا راکټونه پچا وریږي دغه د کې به په کار دا چې دولت سیاسون او خلک به فکر وکي بیا کتنه وکي په خپل سیاستونه کې مداخلات د بند کې او د ټولنیزم ملګری د کیږي ما
ډیر زیات
مننه
مننه کوم ډیر زیات مننه تر نو اوریدونکو د پوزي چارشنو کې ښاغلی یوسف امین زاده یو چمنګ سره مرکه وکړه
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته د جنوبی کوریا د اوروژنې اداره وایي چې د دغې باد د دیبه هوایي ډګر له دیبل سره دیبه مسافر وړونکي الوتکې د لګېدو له کبله د مړو شمیر یو سل اووه شپېتو ته زیات شوی دی. په دې الوتکه کې یو ځل یو اتیا تنه سپاره وو چې نن سهار پر موان هوایي ډګر د کیناستو پر مهال له ځغاستلي لاس کې ووتله او له دیوال سره وجنګېده. نور جزئیات په راپور کې
د جنوبی کوریا د ترانسپورت وزارت په وینا د پېښې د یکشنبې په ورځ د سهار په نهه نیمې بجې د دې هیواد په جنوب لویدیځ ښار موان کې شوې ده. د جنوبی کوریا د اطفایې د ملي ادارې په وینا دوه تنه چې د الوتکې د شا له برخې څخه ژوندي ژغورل شوي دواړه د الوتکې د عملیې غړي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې د دې پېښې څخه خبرې شوي داسې ښکاري چې د الوتکې ټایرونه نه دي خلاص شوي او وروسته له دې چې د هوایي ډګر په ځغاستلیکه یا رانوې باندې په سینه وښویېده د شاوخوا له کانکریټي دیوالونو سره کلکه ولګېده او ځینو برخو یې اور واخیست. دا بوینګ الوتکه په جیو جو ایر هوای شرکت پوری اړه لري. دا شرکت د پیښې له قربانیانو سره د غم شریکۍ ترڅنګ وایي چې پرته له دې چې د پیښې علت څه وي له مسافرو او د هغوی له کورنیو څخه بخښنه غواړي. د بوینګ شرکت هم د خواخوږۍ په څرګندولو سره ویلي چې دوی له جی جو ایر شرکت سره په تماس کې دي. د جنوبی کوریا موقت ولسمشر چوی سان موک څو ساعته وروسته د پیښې ځای ته ورغی او ویل چې ټول حکومت هڅه کوي چې د دې پیښې په اړه کار وکړي. د اوروژنې ادارې مخکې راپور ورکړی و چې دوه دیرش موټرونه او څو اوروژونکي هلیکوپټرونه یې د پیښې ځای ته استولې دي. د ځایي تلویزیوني شبکو له خوا خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د پیښې له ځایه غټ تور لوګي پورته کیږي. په موان ښار کې د بیړني حالت چارواکو ویلي چې د پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي خو لومړني شواهد ښیي چې د الوتکې په ټایرونو کې ستونزه پیښه شوې وه. د الوتکې دوه مسافر د تایلند اتباو او د تایلند صدر اعظم پایونګ ترین شیناواترا د ایکس یا پخوانی ټویټر لاري د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. د یکشنبې د ورځې پیښه د جنوبی کوریا یو لډیرو مرګونو هوایي پیښو څخه ګڼل کیږي. تر دې وړاندې په 1992 میلادي کال کې د کوریا هوایي شرکت یو الوتکه د ګوام په ښار کې وغورځیده او ټول 228 کسان پکې مړه شول. دغه راز د یکشنبې پیښه په داسې حال کې شوې چې جنوبی کوریا له سیاسي بحران سره مخامخ ده. د دې هیواد پارلمان د دسمبر په 15مه نیټه د ولسمشر یون سوک یون واکونه وځنډول او د جمعې په ورځ د موقت ولسمشر د ګوښه کولو رای ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بوست کله د افغانستان د لرغونو تاریخي ابداتو له ډلې یوه مهمه نه خده چې د پیړیو په اوږدو کې د تاریخ او کلتور ګڼ رازونه په خپل دیوالونو کې ساتلې دي. دا کله نه یوازې د لمن د خلکو لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث چې د ځنګړي سقامت او خلل عمله سلینن او تاریخ بوهان ځان ته جذبوي. په دې وروستیو کې دغه کلا ته ورغلی شمیر سلینن د کلا د دروازې یا ششک د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. له دې جملې لیکوال فارپال غنی حسن د بوست کلا د وضعیت په اړه خپل اندېښنه په ټولنیزو رسنیو په ځنګړي ډول د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې شریکه کړې ده. هغه یادونه کړې چې د کلا د دروازې په بیخ کې ځمکه د 15 سانتي متره په اندازه کیندل شوې ده. په داسې حال کې چې روان ژمی د بارانونو او اوبو د راټولېدو له امله د دې تاریخي دروازې د نړېدو خطر زیاتوي. هغه لسان پوښتنه کړې که دغه کیندنې د ششک د ساتنې حفاظت په خطر پیل شوي وي نو ولې دغه کار درېدلې او سرته نه دی رسېدلې. د همدې موضوع د لارښود تیار لپاره د روښانتیا لپاره صادق رښتینی له ښاغلي حسن سره مرکه کړې او موبایل کې د دغه تاریخي ځای درځخت او ځانګړتیاو په اړه پوښتنه کړي.
د افغانستان تاریخي آبداتو په لړ کې بوس کلا د دې هیواد د ډېر بډای تاریخ، فرهنګ او د تمدن نښه یا بېلګه ده. بوس کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په لویدیز ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومتر په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې آبدات په دې شاوخوا شتون لري چې خپله د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یوه بېلګه ګڼلی شو. بوس کلا په اصل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېره مخکې جوړه شوې ده او بیا پاته شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. وروستي نظریات دا دي چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپله د غزنویانو، غوریانو او سفاریانو په وختو کې د دې تاسیس سعودي یا جوړش سعودي. خو داسې معلومیږي چې کلا په اصل کې ډېر پخوانی لوري تاریخ لري چې ترې میلاد به مخکې وي.
تاسو په دې وروستیو کې د بوس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. مهرباني وکړئ ووایاست چې تاسو کله چې د بوس کلا ولیدل کومې ستونزې او نښې نښانې مو لیدلې دي؟
چې زه خپله له نږدې مې دا کلا ولیدله، ورغلم د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا تر څنګ د کوم ششک چې دی دې ته شاوخوا تقریبا د 40 سانتۍ په شاوخوا کې مځکه کیندل شوې ده او ممکن دا ځکه کیندل شوې چې دا منظمه او تقریبا د 40 سانتۍ ژوروالی او 1.5 متر بروالی او شاوخوا ټول د دې ششک او د دې پایې ته یا دغه محراب غوندې ششک ته د دې پایو ته شاوخوا دا ځکه کیندل شوې ده.
تاسو په خپله لیکنه کې یادونه کړې وه چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 25 سانتي متره کیندنې سوي دي. ستاسو په نظر دا کار د طبیعي عواملو له امله سوي دي که بشري لاسوهنې دي؟
داسې د ځایي اوسېدونکو داسې وویل چې دغه خپله اوسنۍ ادارې فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې دغه مځکه ورته وکیندله تر څو ورته پخیه کې، خو لا هم کار نه دی ورباندې شروع سوی. نو اندېښنه دغه ده، ویره دا ده چې هسې نه چې دغه بارانونه او دغه اوسنۍ ژمی او دغه بارانونه او یا هم هلته چې ما ولیدله د دې کلا کلا ډېره لوړه ده او شاوخوا ټول او رو یا د اوبو لارې پر دغه ششک پر شاوخوا باندې دغه اوبه راتللی سي او دلته درېدلی سي، او کله چې اوبه دلته ودرېږي د دې ششک و پایې ته نو ممکن ډېر ژر چې د دې هغه تاریخي کلا هغه خاص ارزښت هم دغه ششک دی چې دا خاص یو ښکلا لري او د دې معماري اړوند باندې چې بحث کېږي بیا به له بده مرغه نه دغه معماري او نه دغه ښکلا او نه هم دغه تاریخي قدامت ولرو. ممکن هم باران او هم دغه اوبه ورته زیان ورسوي که مخه ونه نیول سي.
که دغه کیندنې د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سوي وي، ستاسو په فکر ولې دغه پروسه نیمګړې پاتې سوې ده؟ د دې د نه بشپړېدو تر شا کوم عوامل شته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت دی، مکلفیت دی، تر څو په خپله وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله پخه کړي او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای ته راخلاصې دي یا دغه ششک ته یا د ششک و پایې ته، دا ډېره مهمه ده چې مخه ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکړو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ هلته ولیدی او ډېر خواشینی سلو په دې باندې. که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي نو سکو ته دې درخواست وکړي او دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي آبداتو په لړ کې سکو لپاره خپل افغانستان لپاره ډېره مهمه ده. او که چیرې د دوی د غفلت له وجې وسي له بده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي آبداتو ته، په خاص ډول افغانستان او د یونسکو په لړ کې دغه هم سخت ده کلا و ډیر مهمه ده ارزښت لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ومه پراز خبرونه درته هم لرو خو خبرونه. سلام نو وخت مخیر د افغانستان په وخت سلور نیم بجې شوې تاسو ازادي راډیو ته وغږیست. د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې پخوانی شهر زفیر ریفایلا یدیس په حق ورسیده. د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې استازولې نن یک شنبه په خپل ایکس پاڼه کې د هغې د مړینې خبر ورکړ، خو د هغې د مړینې علت ته اشاره نه کړې. دغه استازولې لیکلي چې ریفایلا د افغانستان رښتینی ملګری او د ښځو نجونو اتله وه. ریفایلا یدیس د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې د شهر زفیر په توګه خپل ماموریت د اګست په وروستیو کې پای ته ورسوه. هغې د خپل ماموریت پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرسل عباس ستنګي سره په یوه کتنه کې ویلي وو چې په بروکسل کې به د افغانستان په اړه د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونو او مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي، سو هغوی د ارزښتناکه بوټي وکري او پروسس کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د پروګرام د یو بانک کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کېږي او د دې کښت د دوامداره فرصتونو د رامنځته کولو یوه لاره ده. راپورونه وایي وروسته له هغې چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، افغان کروندګر په بیلابیلو ولایتونو کې زعفرانو ته د یو بدیل په توګه پام زیات کړی دی. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کېږي. روس خبرم دا چې د روسیې د باندنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تاوتریخوالی پر زیاتېدو اندېښنه لري. دواړو لورو هڅه وی چې له زغم څخه کار واخلي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي. د تاس خبرې ژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایندې ماریا زخاروا ویل چې مسکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالی د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې د نظامیان بلکې ملکي وګړي هم په ډزو وژل کېږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو څخه غواړي چې زغم وخي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي ترڅو ټول اختلافات په سولیز ډول حل شي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره يم. د نن ومه ورځ کې مو له یوې متفاوتې زاویې د تیر یو کال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو. تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرمو پیښو خبرونو سره مل و، افغانستان، منځني ختیځ، اروپا، امریکا او د افغانستان ګاونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2025 کال ته کومې اغیزې پرېښودي، نن به مو خبر کړم. وزارت لریشتم کال یو بار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاس افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپیژند او نه هم په کور دننه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه، بلکې د دې کال په اواخرو کې د طالبانو خپل منځي اختلافات د پخوا په پرتله ډیر بربند شول. په دغه کال کې که څه هم نړیوالو پر طالبانو د نه بندیزونه او فشارونه وارد نه کړل او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د 40 میلیونی یونیزو کڅوړو باران کم نه کړ، خو ګڼ لوري باور لري چې له دې کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه. تیر 2023 کال ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو د دوهې دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه او د دوی په غوښتنه نه خزی او نه هم د طالبانو کومه مخالفه ډله وروبلله، خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل له هوکړې پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګرو ملتونو کې څوکۍ ترلاسه نه کړه. دغه راز نړیواله ټولنه هم ونه توانېده چې طالبان د ښځو تعلیم لپاره اجازه ورکولو، ټول شموله حکومت جوړولو، د بشري حقونو او بیان ازادۍ یا د حکومتوالۍ نړیوال اصول درناوي ته قانع کړي. برعکس طالبانو په تیر 2023 کال کې د طب په شمول د ښځو په هر ډول تعلیم، د بیان په ازادۍ او فردي ازادۍ باندې بندیزونه زیات کړل. له دې هر څه سره سره طالبانو تیر کال د پردې تر شا تعاملاتو په نتیجه کې ځینې لاسته راوړنې لرلې چې په ترڅ کې د هند، عمان، اسپانیا، منشن، چیک، هالند، بلغاریا سفارتونه او قونسلګرۍ په غیر مستقیم ډول ترلاسه کړي او د برېټانیا، برلین، ناروی، سویډن سفارتونه هم یا د پټو تعاملاتو په ترڅ کې وتړل شول یا یې د جمهوریت له ډیپلوماټانو وزګار کړل. بل خو د قزاقستان حکومت او د روسي پارلمان د طالبانو نوم له تور لیست وایسته او د روسي په شمول چین، ایران، ازبکستان له دوی سره پراخ اړیکې وپالل. خو پاکستان سره ظاهرا تر دې حد خفه و چې طالبان د اسلام آباد شانګهای کانفرنس کې هم پرې نه خوړل.
په سره چلر وشتم کال د افغانستان په هکله باندې ډیر ستر ننګونې وي. سربیره پر دې چې افغانستان خلک لا اوسه پورې هم په انزوا کې ژوند کوي، د طالبانو حاکمیت خپل د حاکمیت لپاره متاسفانه نه تنها د افغانستان د خلکو غږونه واورېدله، بلکې نړۍ غږ ته هم مثبت غبرګون ښکاره ونه کړه. متاسفانه په دې کال کې هغه افغانان چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي د پاسپورت او حقوقي اسناد او ارزه د خدمات قنسولي چې پخوا به د افغانستان د ډیپلوماتیک چارو لخوا نه مخته وړل کېدل، د ځینې هیوادو لخوا یا زموږ نمایندګانې وتړل شو په ټاپه باندې، او یا هم د یو جوړجاړۍ له مخې پخوانی ډیپلوماتان طالبانو ته یې بیعت وکړ، او یا هم طالبان خپل استازی ځینې هیوادو ته ولېږل.
چوپ پاتې دي که څوک خبرګون هم خیر په دې حد باندې نه ده چې اثر گزاره اوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وسته چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډېر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې را نه وستل شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
او د ازادي رادیو د مندونو لمخه طالبانو په تیر 2023 کال کې افغانانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هیڅ ملي ناسته نه ده کړې، بلکې موقت حکومت یې څلور کلنۍ ته داخل شو، خو اساسي قانون د واک څرنګوالی او ډیر مهم ملي هویتونه یې تشخیص نه کړل. دغه راز دغه ډلې حکومت په پرله پسې ډول د کومې قانوني پروسې له طی کولو پرته ځینې فرمانونه، قوانین او حکمونه ورکړي دي چې لمخه د خلکو حقونه نقض بلل شوي دي. نړیوال بنسټونه او منتقدین نیوکه کوي طالبانو چې تر اوسه د نجونو د زده کړو لپاره د طرحې جوړول وادي ورکړي او پرمختګ یې نه دی پکې کړی. سږ کال تر ټولو سخت او د بشري ازادیو محدودوونکی قانون د امر بالمعروف په نامه توشیه او پلی کړ چې عمد ښځو غږ هم ستر یې اورت ګڼي، او له مخې پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو ویډیو یا انځورونو خپرول هم منع اعلان شوي، خو دا حکم اکثره طالب وزیران لا هم نه عملي کوي. بلخوا طالبانو په 2023 کال کې ویل دوی تر اوسه د شکایتونو د اوریدنې، سوالګرو د مخنیوي او امر بالمعروف قانون ترڅنګ و قوانین جوړ او پلي کړي دي، خو یو سل شپېته نورې طرحې او قوانین جوړوي چې خپل مشرتبه یې واستوي. البته د دغو قوانینو د تدوین، پروسې، تصویب او اصلاح لپاره کومه پروسه نشته، بلکې له جوړېدو سمدستي وروسته د دوی د مشر لخوا توشیح کیږي. د دې ترڅنګ په طبي انسټیټیوټونو کې حتی له نرسنګ او قابلګۍ نه د نجونو د محصلینو منع کول، په هر ډول سیاسي او ګوندیز فعالیت بندیز، د ښځینه سوداګرو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتونو کې د نارینهو په ګډون باندې بندیز، د طب له اگزیټ ازموینې نه د ښځینه محصلینو ایستل، بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارمندانو په کار بندیز، کور په کور د پولیو واکسینو بندیز، په ټلویزیونو کې د کمیټي خبرونو بندیز، په رسنیو کې د طالبانو د منتقدانو په ملما کولو بندیز، په رادیوګانو کې د ډیپلومو او بیک گراوند میوزیک پر نشر بندیز، د فری فایټ پر لوبو بندیز، هغه څه و چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا وضع شوی او په اړه په کور دننه او بهر بحثونه کې دا هر څه دیکتاتورانه بلل شوی دي.
طالبانو ته دغه څه توقع او تمه بې ځای ده چې ګواکې دوی به ورځ تر بلې داسې قوانین وضع کړي چې هغه به د ولس او د خلکو لپاره په خیر وي او له نړیوالو سره به ښې اړیکې ورغوي. طالبان اصلا په ولس باندې باور نه لري. دا چې ولس ته نه مخه کوي او له ولس نه تیښتي، دا د استبدادي رژیمونو کار دی، او طالب تر اوسه پورې په استبداد باندې د ټوپک په شپېلۍ باندې د خلک یل کړي دي. که نن اجازه ورکړي، که نن هم فردي ازادي موجوده وي، تاسو به د طالبانو په وړاندې باندې هغه انزجار ووینئ، هغه خلک به ووینئ چې څومره له طالبانو ستړي او پښیمانه دي.
د بشري تاریخ مکررې تجربې ښیي چې هر کله په یوه ټولنه کې استبداد تر حده واوړي او د ټولنې نارضایتي دغه برید ته ورسیږي چې د ټولیزو غبرګونونو امکانات رامنځته شي، بیا استبداد هر څومره چې ځواکمن وي په خپل حالت نه پاتې کیږي. زه باور لرم چې د افغانستان تاریخ له موږ سره کومک کوي چې پوه شو چې هر کله چې استبداد ولو که هغه استبداد حتی د دینی پلوه هم توجیه شوی وي، او د استبداد لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي، هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي.
او که څام طالبانو په 2023 کال کې بیا بیا د داعش د ځپلو او لمن زده وړلو لافې وکړې، خو کابل دارالامان کې د طالبانو د فرامینو پر ریاست برید له ایرانه د راستنو شویو 14,000 زیارت کوونکو ډله ییزې وژنې او حتی د طالبانو د تر ټولو غښتلي حقاني شبکې د وزیر خلیل حقاني ترور وښودل چې د دغې ډلې د حکومت پر وړاندې د داعش ګواښ سخت پړاو ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په جولای میاشت کې امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په 2024 کال کې افغانستان کې امنیتي پیښې بیرته 53% زیاتې شوې دي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې اندېښنې څرګندې شوې او ان د طالبانو دوستانو چین، پاکستان، ایران او روسیې هم بیا بیا د اندېښنو تر څنګ خپل منځي تماسونه نیولي چې څنګه د ګواښ په صورت کې له افغانستانه د ترهګرۍ د مخنیوي امکانات چمتو کولی شي. په دې ترڅ کې چین له پاکستان سره ګډ پوځي تمرینات وکړل ترڅو له افغانستان د ترهګرۍ ګواښونو ته چمتو وي. پاکستان لا د کال له پیله تر پایه پر طالبانو تور لګوه چې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ورته ترهګرۍ ډلې ساتي. بلخوا د روسیې په مشرۍ د منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان له افغانستان سره د لوی امنیتي کمربند جوړولو خبر ورکړ او ایران هم وایي چې 2025 کال پورې به د امنیتي خوندیتوب او کډوالو د مخنیوي لپاره افغانستان سره ډېرو سیمو کې د دیوال جوړولو چارې بشپړې کړي. بلخوا که څه هم مقاومت جبهه او آزادۍ جبهه د طالبانو پر اهدافو د ګڼو بریدونو دعوې وکړي او سیاسي مخالفانو یې د کال په آخر کې یو د افغانستان ژغورنې په نوم د نوي 2 ګوندیز ائتلاف اعلان وکړ، خو افغانستان لپاره د امریکایي مفتش ادارې ویلي د طالبانو په وړاندې د دوی وسلوالو او سیاسي مخالفانو هیڅ کوم د پام وړ ګواښ لا هم نه دی رامنځته کړی.
په سیمه کې حالات نهایت کړکېچن، بلخصوص تیر دا یو کال دنیا په یوکراین او په منځنی ختیځ کې مصروفه وه او جریانات ډېر زیات ترخه وو. بیا د ایران او د اسرائیل قضیه منځته راغلله. همدارنګې په پاکستان کې که تاسو وګورئ امنیتي حالات ډېر کړکېچن وو. که چېرته افغانستان د پاکستان سره پرتله کړو، افغانستان په سلهاو ځلې زیات د پاکستان نه پر امن او په حساب په ښه حالت کې وو. پاکستان کې په زرهاو عملیات صورت نیولی دي نظامی. تنه خپل نظامیان د پاکستان وایي چې 2,000 نه زیات نظامی عملیات دی خپل په مختلفو سیمو کې، هم په بلوچستان کې هم په خیبر پختونخوا کې کړي. افغانستان کې به په ډیر مشکل سره زر عملیات هم داسې نه شوي چې هلته به کمزیکه به ستونزه وه. یعنی د امنیتي لحاظ نه افغانستان نسبت په سیمه کې د ډیرو ممالکو نه بهتر او په ښه حالت کې د وجود دغه درلوده.
او په 2024 کال کې افغانستان کې د بیان ازادي هم له جدي محدودیتونو او ستونزو سره لاس او ګریبان وه. ان د کال په اخرو کې یو نیم طالب چارواکي هم دا ومنله چې د دوی حکومت په رسنیو دایره خورا راتنګه کړې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې آر ایس ایف راپور ورکړی دی چې په دې کال کې طالبانو لږ تر لږه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلي. دغه راز د ګلوبل اکسپریشن سازمان د راپور له مخې افغانستان د بیان ازادۍ په شاخص کې د 116 هیوادونو په منځ کې 155 مقام ته وغورځېدلی دی چې د جمهوریت په پرتله د افغانستان 20 درجې شاته تللی دی. افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د یونما د بشري حقوقو څانګې راپور لا دا هم ویل چې دوی د طالبانو لخوا د خبریالانو د ځورولو، ګواښلو، بندي کولو او شکنجې 386 پیښې تر اوسه ثبت کړې دي، خو دا پیښې د یو کال نه دي بلکې د 2020 کال له اګست نه د 2023 کال تر سپتمبر پورې موده په لمن کې رانغاړي چې دغه موده کې یونما وایي طالبانو 285 تنه په خپل سر بندیان کړي دي، 130 خبریالان شکنجه کړي او 15 تنه نورې ګواښلي دي. دغه راز د تیر کال د راپورونو له مخې طالبانو رسنۍ مکلفې کړي وي چې د دوی د مخالفانو نظرونه خپاره نه کړي یا میلمانه نه کړي، د دوی پر ضد راپورونه نشر نه کړي او ورو ورو ځانونه دې ته چمتو کړي چې افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې ټلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیو نشر بند شي.
په تیرو دریو کلونو کې 20 محدودیتونه د رسنیو پر فعالیتونو وضع شوي دي او دغو محدودیتونو د رسنیو پر فعالیت ډیره بده اغیزه کړې ده. د بیان د ازادۍ دوه مهم فکتورونه چې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی دی او انتقادي ژورنالیزم دی، دغه دواړه فکتورونه په اوسني نظام کې نه لیدل کېږي. ما په باور اوسنی نظام استبدادی نظام دی او مطبوعاتی نظام مطلق یو استبدادی مطبوعاتی نظام دی. ټول خبرونه څارل کیږي، انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او یوازې هغه خبرونه ته د فعالیت اجازه ورکول کیږي چې د حاکم نظام په نفع وي. نو دغه ځانګړتیاو ته چې ګورو ویلی شو چې مطلق اوسنی نظام یو استبدادي نظام دی او کچېرې وضعیت په همدې شان دوام وکړي، ما باور داده چې 2015 کې به د محدودیتونو ساحه نور هم پراخه شي.
او طالبانو په 2014 کال کې هم نجونې ښوونځیو ته پرېنښودې، حتی له طبي انسټیټیوټونو یې هم راوګرځولې. خو د دوی د پوهنې وزارت وویل په تیر یو کال کې ټول افغانستان کې 21,250 مدرسې او د دیني زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي چې 615,000 ټوکه کتابونه هم پرې ویشلي. د 2014 کال خبره ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معین کرامت الله اخونزاده ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې وویل د مهال افغانستان کې 9,609 مدرسې، 2,200 دارالحفاظونه، 115 دارالعلومونه او 9 دیني روزنتونونه فعال دي او دوی غواړي راتلونکي کاله پورې هیواد کې د مدرسو شمېر 40,000 نه واړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو دغه معین جاتی د مدرسو لپاره یو کال کې 15,000 ښوونکي هم ګمارلي دي او په تیر کال کې بیا د لوړو زده کړو وزارت شمیرې دا وی چې له 40,000 طالب ملایانو نه ماسترۍ، لیسانس او دکترا لپاره ازموینې اخیستي او تر دکترا پورې د لوړو زده کړو اسناد هم پرې داسې ویشل چې هیڅ نړیواله منل شوې علمي پروسه یې طی کړې نه ده. همداراز په هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تړل شویو خصوصي پوهنتونو شمیر هم تیر کال له 40,000 ته ورسېده چې وجه یې هم د پوهنتونو ادارې د محصلینو کمی او د مختلفو ډپارټمنټونو بندون ښیي.
منګ په قران کریم کې هیڅ ډول اختصاص د علوم نه لرو. دا چې څوک راځيږي چې په لوی لاس باندې دا امت وی شي، علوم وی شي، خزه او نر پکې بیلې، مثلا راځيږي وای چې خزه د علم وکي، نر دی نه کوي، ناري نه دی وکي، خزه دی نه کوي، فلان علم دی حاصل شي، فلان دی حاصل نشي، دا اصلا دا نور هدف نشاته کې دی شي ولري. ځکه چې قران کریم خو واضح دی په دې حق لا، اسلام واضح دی په دې حق لا، دلته کوم اختصاص د علوم نشته. دا چې یو څوک راځيږي په لوی لاس یو امت راخلی، یو ملت راخلی، هغه د عصري علومو په وسنۍ وخت کې د عصري علومونه هغه محرومي او د نړیوالو سیالیو د پاره اوزار جوړي، هغه یو خام مواد تولیدي د منطقي د استخباراتو د پلانونو د تطبیق د پاره د ملت ځوانان د علومنا اساره ولکېږي، د هغه د پرمختګ زمينه نه مساعدېږي، د هغه د پاره د علوم دروازې په شکل د اشکالو محدودېږي او بندېږي. نو دلته معنا دا ده چې دا یو بل پلان دی، دا کوم د اسلام حکم نه دی، نه د اسلام په دې کې کوم ربط شته.
او سم لدی خبرې کې چې 2014 کال افغانستان د باندې څنګه تیر شو. په تیر 2014 کال کې پاکستان د افغانستان د نورو غونډانو په پرتله زیات د کورنۍ اړو دوډ سره لاس وکړیوانو او هلته 2014 کال عام کار نه بلکې له تشدد د ډکو لاجنونو کالو. دغه وخت کې د فبرورۍ د ټاکنو پر مهال عمران خان زنداني وو او پر ګوندې ټاکنو کې د ګډون رسمي بندیز هم وو، خو بیا هم پلویانو په انفرادي ډول د پارلمان لوی اکثریت خپل کړ او د نواز شریف د صدر اعظم کېدو ارمانې خاورې کړ. اما د نواز شریف او پیپلز ګوندونو ترې د شهباز شریف په مشرۍ له نورو ائتلافیانو سره په ګډه حکومت جوړولو کې بریالی شو. دغلته تیر کال مولانا فضل الرحمن هم په لومړي وار د نواز شریف له ملګرتیا واوخته او د کال تر پایه ورسره په لاجنو او جنجال کې ښکېل پاتې شو. دغه راز بلوچ ازادي غوښتونکي هم په تیر 2014 کال کې تر بل هر وخت زیات زورور شول او د خوران لوی بریدونو په ترسره کولو اوس د خپل چارواکو خبره ده چې بلوچستان کې 80% خاوره د پاکستاني ځواکونو له واکه وتلې. په خیبر پختونخوا کې هم د مولانا فضل الرحمن ایمل ولی خان او د ایالتي والی فیصل کریم کندی په وینا تیر 2014 کال د دې ایالت ډېرې مهمې سیمې د ټي ټي پي وسلوالو تر نفوذ لاندې راغلي وې او د شپې له مخې په 80% خاوره کې خلک له ویرې بهر نشي ګرځېدلی. ټي ټي پي په خیبر پختونخوا کې د چینایي انجینرانو او بهرنیو ډیپلوماټانو له نښه کولو راواخله، د پاکستان د پولیسو او پوځیانو تر برمته کولو، د پوستو د پرله پسې سقوط، د چارواکو اختطافه پورې ګڼې درنې پیښې وکړې چې له امله یې د پاکستان مرکزي حکومت مجبور شو دغه ایالت کې یو وار بیا د استحکام پاکستان عملیات اعلان کړي خو چا دغه کار اجازه ورنه کړه. تر ټولو درون اقدام خیبر پختونخوا کې د لسګونو زره پښتنو استازو لوی جرګې جوړېدلو چې اکتوبر کې د پښتنو له سیمو د پاکستاني ځواکونو د وتلو د ډیورند د نه منلو پر خپلو کاني او طبي زیرمو د پښتنو د اختیاري پریکړې اعلان وکړ. دغه راز که څه هم پاکستان شپږ میلیارده ډالر قرضونه له مختلفو بنسټونو ترلاسه کړل خو بیا هم خپل له ماتې سره مخ اقتصاد ته کومه لاره ونه موندله. هو البته د لرې واټن ویشتونکو توغندیو له امله یې د امریکا پام بیا ځانته ورواړوه او دغه هیواد باندې درانه بندیزونه ولګېدل.
نو که د جنګ پالیسي تګلاره وي ټي ټي پي سره او بلوچ ډلو سره نو بیا خو ګمان نه کوم چې په نوي کال کې به هم د پاکستان په امنیتي وضعیت باندې مثبت اثر وی او وکتی شي ځکه چې دا وخت پاکستان او د طالبان ترمنځ رابطي به هر شوي دي. د پاکستان افغانستان لپاره ځانګړي استازي کابل کې اغم خبرې کړې دي نو دې ته به انتظار کول وایي. خو زه ډېر خوشبین نه یم چې دا کال به نوی کال به د تیر کال په پرتله باندې بدل.
او سم منځنۍ ختیځ په 2023 کال کې د اسرائیل، فلسطین، حزب الله، حوثیان او ایران ترمنځ شخړې د سیمې تر ټولو جدي موضوع و چې د حل لپاره د ملګرو ملتونو هلو ځلو هم نتیجه ورنه کړه. د دغه کال په جولای او اکتوبر کې اسرائیل پر لپسې د حماس دوه لوی مشران اسماعیل هانیا د تهران یو مېلمستون کې او یحیی سنوار په غزه کې وژه. د حزب الله غښتلی مشر حسن نصرالله سپتمبر کې په بیروت کې د یو لوی بمبار په پیښه کې له منځه یوړ او اکتوبر کې دغه د احتمالي ځایناستي هاشم صفی الدین په وژنه اعلان وکړ چې حزب الله او حماس یې په وړاندې کمزوري شوي دي. د شخړې تر ټولو هیښوونکی پړاو په لبنان کې د حزب الله د زرګونه وسلوالو د پیجر مخابرو دستجمعي انفجار و چې په یو وخت د لبنان مختلفو سیمو کې د تخنیک په مرسته کورونو، دفترونو، نظامي مرکزونو او بازارونو کې چاودنې وکړې او سلګونه مړو او ټپیانو راپورونه ثبت کړل. دې پیښې وښودله چې په نړۍ کې د جګړې تاکتیکونه څومره تخنیکي او پیچلي شوي دي. خو د منځنۍ ختیځ شخړه کې بیا تر ټولو جالب پړاو هغه مهال رامنځته شو چې په سوریه کې د روسانو او ایران له ملاتړه برخمن د بشار الاسد رژیم د تحریر الشام او سوریې دیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په نتیجه کې په چټک او ډراماتیک ډول د کال اخره ډسمبر میاشت کې راونړېده او هلته د یو ملي دولت د جوړولو لپاره هلې ځلې چټکې شوې. امریکا او اسرائیل په سوریه کې د اسد د رژیم له پرځېدو وروسته هیله مندي وښودلې ده چې اوس حزب الله ته د ایران لاسرسی ختم شوی او منځنۍ ختیځ کې د ثبات راتلو امکانات شته.
دې کې شک نشته چې اسرائیل به ډېرې دعوې کوي چې دوی په ډېر طرفونه قتل کړل یا ترور کړل که دا د هانیه مرګ دی او که چېرته د حزب الله د مشر حسن نصرالله دی او داسې نور ورته. لکن تر ډېره حده پورې چې ګوري د دوی کامیابي هم په ځینو برخو کې به دا بالکل صحیح وي مګر په ځینو نورو کې بیا صحیح نه ده. د دوی د اهدافو په تسلسل کې چې ورته ګوري یا تناظر کې چې ورته ګوري نو نه خو حزب الله پوره د منځه تللی دی او نه د حماس ډله چې په نړیوالو ترورستي ډلې بللې کېږي. حتی دومره جګړې نه وروسته چې په تقریبا یو کال جګړه نه هم وغځېدله تر اوسه پورې د حماس ډله په پوره شکل باندې چې څنګه دغه غواړي د اسرائیل غواړي هسې تر منځه لانړله.
او تیر 2023 کال د ایران لپاره له درنو زیانونو سره مخ و. د دې کال په می میاشت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له شرقي اذربایجان نه د راستنېدو پر مهال له خپل خارجه وزیر امیر عبداللهیان او اتلسو چارواکو سره د څرخه کې د سقوط مرموزه پیښه کې ووژل شو. ایران له دې پیښې وروسته مجبور شو چې 50 ورځو کې انتخابات وکړل او دا ټاکنې په لومړي پړاو کې ناکامې خو دویم پړاو کې مسعود پزشکیان وګټلې. د ټاکنو کې که څه هم سخت دریځي سید جلیلی د خامنهای هیلو ته رسیدګي ونه کړای شوه خو لیدل کېږي چې روشن فکره ګټونکی مسعود پزشکیان هم د خامنهای له نفوذه وتلی نه شي. ایران لپاره تر ټولو شاک ورکوونکې پیښه بیا دا وه چې د مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو ته په جولای کې ورغلی اسماعیل هانیا د سپای پاسداران په مېلمستون کې د اسرائیلو لخوا ووژل شو. ایران د دغه پیښې او په دمشق کې د قونسلګرۍ په ودانۍ اسرائیلي برید کې د سپای پاسداران د اتو غړو د وژنې د غچ لپاره په اسرائیلو اپریل او اکتوبر کې دوه واره د سلګونه توغندیو بریدونه وکړل چې په جواب کې اسرائیلو هم یو وار تهران کې بمباري وکړه خو د دواړو هیوادونو دغه لوی بریدونه بې زیانه اعلان شول او شنونکو هم هسې د زرګرۍ جګړه وبلله. بلخوا د امریکایي چارواکو په وینا تر ټولو درنه ضربه ایران هغه وخت وخوړه چې سوریه کې له ملاتړه برخمن اسد رژیم رانسکوره شو. اوس امریکا او اسرائیل وایي ایران په سیمه کې خورا کمزوری شوی دی او نیابتي ډلې یوازې یتیمې شوي دي.
په عراق کې، په سوریه کې، په لبنان کې د دوی قوت ډېر زیات
ځپل سوی او مات سوی ده او د دې وړ نه ده چې دوی چاته اوس غبرګون ښودلی سي. نو که چیرې د امریکې او د روس ترمنځ مستقیمه جګړه پیلیږي نو طبعا روسیه خپل متحدین لري او امریکا خپل متحدین لري. په داسې حالت کې به ایران د دې جوګه ونه اوسیږي چې د روسیې تر څنګ په قوت سره ودرېږي او یا خپل غچ واخیستلی سي. زه فکر کوم چې دا چې ایران ډېر زیات وځپل سه، ایران ته په 2015 کال کې پکار ده تر څو د خپل ځان په ریهبیلیټیشن یا احیاء مجدد باندې کار وکړي، ځان بیرته آسته آسته قوي کړي او داسې یو سیاست ولوبوي چې له جګړو او له ډېرو ځپلو څخه ځان وساتي. په دې کې لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ مسعود پزشکیان یو ډیموکرات یا ډیموکراسي غوښتونکی ولسمشر ده او که څه هم د آیت الله خمینی او د خمینیانو تر تاثیر لاندې یا تر اغیز لاندې د ده حکومت مخته روان ده، ولې که دی له تدبیر څخه کار واخلي نسبتا ازادیانې د ایران ولسونو ته ورکړي او په ایران کې د انقلاب راوستلو مخه ونیسي، نو زه فکر کوم چې دوی به وکولی سي چې هغه خپل حکومت هم دوام ورکړي او په تدریجي ډول سره ایران بیرته ځواکمن کړي.
او په 2023 کال کې د امریکا ولسمشریزي ټاکنې داسې وشي ډونالډ ټرمپ کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند په استازیتوب د جو بایدن د ډیموکراټانو له کاندید کمال هایرس نه په لوی اکثریت وګټله. د دې ټاکنو په ترڅ کې د مهاجرت، اقتصاد او د اوکراین او افغانستان په شمول د نړیوال سیاست په اړه مهم بحثونه مطرح شول. دا ټاکنې د نړۍ په کچه د پام وړ وې ځکه چې د امریکا سیاسي بدلونونه نړیوالې اغیزې لري او ټرمپ هم وویل چې د جو بایدن پیل کړې جګړې ختموي او تیروتنې جبرانوي. هغه دغه راز د اوکراین د جګړې د ختمولو وعده هم ورکړې او په ناټو هیوادونو یې د خپلې دفاع لپاره د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړی او آن د ایران تر څنګ چین او طالبانو ته هم وار له مخه ګوت څنډنې کړي دي. خو دغه راتګ د نړۍ په کچه یو شمېر هیوادونو سره اندېښنې هم پیدا کړي دي چې ګوند ټرمپ به نړیوال امنیت وننګوي. دغه له راتګ نه اوکراین په ویره کې ده چې ګوند د روسیې په وړاندې به د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي. د طالبانو مخالفان بیا ورته خوشاله دي چې ټرمپ به پرې فشارونه زیات کړي. اسرائیل بیا دې ته خوشاله دي چې منځني ختیځ نه به د ایران د لاس په لا لنډولو کې ټرمپ زیات کردار ادا کړي او پاکستان کې بیا د عمران خان په لګان خوشاله دي چې هغه به بیا صدر اعظم ته ورسي. اما چین په تشویش کې ده چې ټرمپ به د اقتصادي ودې لپاره بیا د شګو بندونه وتړي.
لومړی خو په ټوله نړۍ کې د سیاسي رهبرانو د کمپاین د مهال ویناوي او بیا چې څوکۍ او قدرت ترلاسه کړي په هغه کړنو کې خورا ډېر توپیر وي او بیا چې د کمپاین پر مهال ښاغلي ټرمپ د کومو موضوعاتو یادونه وکړله یا د کومو کړنو ژمنې چې وکړې په د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې همدغه لوی موضوعات و لکه د غزه او د اسرائیل مسله، د یوکراین د روسیې مسله، په افغانستان کې د طالبانو مسایل، چین، همدارنګه د چین تولیداتو تعرفې، د کاناډا د وسایلو یا تولیداتو تعرفې، د مکسیکو تعرفې، د مهاجرینو مسله، همدغه لوی موضوعات و. او بل د چې کومې خبرې وکړې په هغه کې اوس نن تناقض هم لیدل کېږي. لومړی خو دا چې د وویل چې د بایدن پیل شوې جګړې په ټوله نړۍ کې ختموي، چې بایدن په مستقیم ډول په ټوله نړۍ کې نه هېڅ چیرې هم جګړې نه دي پیل کړې. هغه چې دی ښکېل د متحده ایالاتونو ښکېل یا د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو د سفارتي پالیسیو اوږدمهالې پلانونه پالیسي ښکاري، عملی ډول باندې امریکایان چیرې په جګړه کې ښکېل نه دي. دوم باسک چیرې دی وایي چې د بایدن پیل شوې جګړې ټولې ختموي، نو په ورته مهال کې استاذه په تازه بیا ویلي دي چې دی به پوره هڅه وکړي چې اسرائیل غزه ونیسي او حماس له منځه یوسي. دا خو بیا د هغه خبرې سره په تناقض کې دي چې د وچې جګړې ختموي، بلکې جګړې ته اور دی ورته نور تیل راچول دي. او بیا دغه ټول مسایل ډېر لوی مسایل دي چې یوازې یو فرد هغه په تېره دوره کې هم دی ونتوانېدی چې دی وکولی شي. مثلا ناټو باندې فشارونه یادونه د بیا وکړله. تیر ځل د هڅه وکړه چې د جرمني څخه امریکایي ځواکونه راوباسي او هغه د امریکایي ځواکونه او د ناټو چې کوم پوځي اډه ده هغه بنده شي، اما دی ونه توانېدی. نه امریکایي ادارو هغه چې تصمیم نیسي، نه هغو سره ومنله او نه هم ناټو هېوادونو سره ومنله.
او په همدې سره د 2023 کال د ارزونې تحلیل او بیا کتنې لپاره د ازادۍ ځانګړې اووم ورځ رانغاړم. نوی کال مو بختور.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشتو پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.